د دې سبب شوی چې په ملکی اپوزیشن لاغه د استعفا غوښتنه کوي. د رسپانی په خبره د دې سربیره د پاس پر کردارم پوښتنه کیږي او له امریکا او افغانستان سره د هیواد تعلقات هم په خپ پړاو کې نه دي. د مقالې مهم ټکی په دې رپورت کې واوري. واشنگتن پوسټ رسپانه په پاکستان کې په موجوده وخت کې سنځې په ګوته کولو سره وایي چې یو طرف ته له وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنې روانې دي، نو بلخوا له امریکا او افغانستان سره هم د پاکستان تعلقات پیچلي شوي دي. رسپانه د عوامي نشه ګوند یو مشر زاهد خان له خولې لیکي چې پاکستان دا وخت په مشکل کې دی او وجه یې دا ده چې د سیاسي ګوندونو رویه سمه نه ده او سیاسي بصیرت نه لري. رسپانه د دغو مسلو تر شا عوامل په ګوته کوي چې مسله د هیواد سیاسي نظام او د پوځ رویه ده چې په افغانستان کې لا فعال او سوالو سره اړیکې پرې کول نه غواړي. د رسپانې په خبره دوه کاله مخکې داسې رپورټونه و چې په هیواد کې د حکومت خلاف درنې په وخت نواز شریف له پوځ سره معامله کړې وه چې د اختیاراتو په بدل کې به پوځ د لواکه نه لرې کوي، خو اوس د پاناما اسنادو په معامله یو وار بیا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د نواز شریف خلاف راوتې. رسپانه لیکي بلخوا پوځ هم تر زیاتېدونکي فشار لاندې راغلی دی او په افغانستان کې د جګړې په ختمولو کې یې پر مرستندویه کردار پوښتنې راپورته شوې دي. دغو حالاتو ته په کتو ځینې شنونکي دا فکر لري چې هیواد له استحکام سره څه قسمه حساسیت لري. د رسپانې په خبره په 2014 کال کې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف کاروایی شروع کړه. هغه وخت داسې ښکارېدل چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې له امریکا او چین سره په یو ځای کار کولو کې دلچسپي لرله، خو تر اوسه د سولې خبرې اترې کامیابې شوې نه دي. داسې ښکاري د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف صبر په ختمېدو دی. رسپانه لیکي په دې وروستو کې امریکا پر پاکستان په قرضه د اتو F-14 جنگي جازونو خرڅول او درول. رسپانه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د یو پخوانی ځانګړي استازي ډن فیلمن له خولې لیکي له پاکستانه د امریکا د مایوسۍ تر شا یقینا روا وجه کېدی شي، خو په کار نه ده چې دغه هیواد یوازې کړل شي.
مینا او رورولی
پختانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی د پاره دی یو لیست خاورې د پاره د سر دا ورته څنګه ښکاری دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتشره دی بیت غلط.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د دې سړلو هڅه کړې چې دا کونه غوښتلو لپاره مظاهره کول د څه ډول سیاسي عمل ښکارندوی کوي. له دې سره سره و د دې معلومولو هڅه کړې چې د افغانستان په تناظر کې آیا مظاهره د جمهوریت او جمهوري اقدارو له پیاوړي کولو سره مرسته کوي او که څنګه جمهوریت ترونه پامیر ساحل جوړوي.
د توتاب پونم پروژه څه توای د سالنګ پر ځای له بامیان د برېښنا تارونو تیرولو په اړه په کابل کې د خلکو مظاهره د څه ښکارندوی کوي؟ په ډیموکراتیک نظام کې مظاهره او لاریونونه څه معنا او غیز لري؟ د افغانستان اساسي قانون د خلکو جلسو او مظاهرو په اړه څه وایي؟ آیا په کابل کې د خلکو مظاهره د خپل حقوقو غوښتنو لپاره وا او کنه نورې مخیه لرلې؟ آیا داسې مظاهره په هیواد کې توکمی زاویه قومي اختلافات پیدا کوي او کنه څه خاص غیز نه لري؟ دا نورې پښتنې مو د جمهوریت پر نه خبرونه کې له پوهانو سره سیړلې دي. تاسو ته خراغلاس پویو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو څو ورځې مخکې په کابل کې ځینو خلکو او فعالانو پر حکومت تور پورې کړ چې د توتاب په نوم د انرژي پروژه په متوازن ډول نه عملي کوي او د دې بیلګې دا ورکړه چې د دې پروژې برېښنا تارونه د بامیان ولایت پر ځای له سالنګ تیروي. له دې تور پورې کولو سره په زرګونه خلکو د مې پر شپاړسمه په کابل کې احتجاجي لاریون پیل کړ. دوی ګواښ وکړ چې تر هغو به مظاهرو ته دوام ورکوي چې له ترکمنستانه د 1500 کیلو ولټه برېښنا مزید د بامیانو له لارې د تیرېدو پریکړه نه وي شوې. د لاریون تر پیلېدو کېدو څو ساعت وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی د مظاهره کوونکو تور رد کړ او ویل چې د ملي یووالي حکومت د هیواد متوازنې پرمختیا ته ژمن دی. د دوشنبه پر ورځ د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلل چې د دې مزي د بامیان پر ځای له سالنګ د تیرولو پریکړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي حکومت کړې وه. اشرف غنی زیاته کړه چې د دې مسالې څېړلو لپاره یوه کمیټي جوړه کړې ده. نن په جمهوریت خبرونه کې د دې مظاهرو پر ارزښت، اغیز او موخو او له جمهوریت سره د دې پر تړاو خبرې کوو، خو لومړی باید د توتاب په نوم د پروژو لنډ تعارف یا پیژندګلوي وکړو. د توتاب په نوم د انرژۍ پروژه ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان سره تړي. له منځنۍ آسیا څخه د انرژۍ دوه نورې پروژې چې یو یې کاسا زر نومیږي او بله هغه یې تاپي ده هم د منځنۍ آسیا له هیوادونو پیلیږي، له افغانستانه تیریږي او ان تر هند رسي. توتاب د برېښنا پروژه ده چې د افغان حکومت له وینا سره سم مزي له سالنګه تیریږي، خو په وروستیو کې په کابل کې د هزارګانو تر احتجاج وروسته حکومت د پروژې عملي کول وځنډول او یوه کمیټه یې جوړه کړه چې د هزارګانو تورونه وڅېړي. په کابل کې د سولې او شخړو مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي توتاب، تاپي او کاسا زر بیلې پروژې دي چې د عملي کولو پر چارو یې له کلونو راهیسې سیمه ییز کار روان دی.
څو پروژې دي، یو په دې کې باید مثلا که تاسو وګورئ د قرغیز نه راځي دغه اجازه ورکړې وه، او ازبکستان د مفت ازبکستان کې دې تېرېدلو مفت اجازه ورکړې چې هغې به چارجیز نه، هغه یو پروژه ده. او بل دی دلته سره مکس کړی دی، یعنی مسله دا ده چې دلته مکس شوی دی، ګوره کابل ته هم برک راځي د دې لارو څخه، خاصا تاوزن چې دا برک د مرکزي آسیا څخه باید لاړ شي په افغانستان باندې تیر شي پاکستان ته، چې افغانستان په دې کې فقط هغه لاینونو تیرېدلو پیسې اخلي. دا پر د بانک جهاني پروژو څخه یوه پروژه ده چې هغې تمویل کوي، او دا باید په څو نقاط په نظر کې ونیول شي تر څو د دې مسیر وټاکل شي. او هغه یو مسیر دا دی چې لند وی، وخت کم وی او مصرف کم پر راشي. نو د دې ټول چارې په خاص سوي وی، او بل دا دی چې مثلا دا ټاورونه د برښنا د دې لاینو د پاره چې کوم جوړی راځي په دې ساحه ته ختیځ چوري یو سړک موجود وی، که تر څو خراب شي چې دا ژر جوړ شي. نو اوس که په بامیان باندې دوی د خلک مثلا د هزاره ورو نه دا غوښتنه کوي یا دومره تظاهرات کوي، دوی دې هغه دغه ته وګوري چې څومره ممکنه ده. او هر کال دا 53 څخه تر 50 بلیون ډالرو پورې افغانستان ته عاید دی یوازې د ترانسمیټ د لاین چې تر څو پورې اجازه ورکوي. دا تیریږ
اعظمي څو ورځې مخکې په کابل کې د هزارګانو مظاهرې ته په کتو وایي د توتاب موضوع په لوی لاس سیاسي کړل شو.
دلته دغه هر شی ډېر سیاسي کېږي، یو ډېر کوچنۍ خبره به هغه سیاسي شي، او دې ته څوک نه ګوري چې د دې تر شا لاجیک څومره دی او یا استدلال څومره دی او یا ټیکنیکالټي هغه تخنیکي مسایلو ته بیخي د نظر اوتباسي، او د اکثره شان په احساساتو باندې دغه کېږي. او دا د توتاب هم همدغه یو مسله. ما ته یو خپله یو ډېر مشر هزاره ورونو څخه هغه وویل چې موږ درې درې سوه افغانۍ دغه مزدورانو تور کولی شي تر څو پورې د مظاهره کې ګډون وکړي، تر څو پورې موږ خپل هغه قوت وښیو. خو اته داسې ملک دله چې په دې کې ځینې د پخواني نظام خلک عملاً پکښې کې تحریکي تر څو د دولت چل په یو نوې یو نوې چیلنج کړی.
په کابل کې د سیاسي او قانون شارپو اجمل هوډمن وای د افغانستان له اساسي قانون سره سم هر کس حق لري چې د خپل غوښتنو لپاره غونډې، لاریونونه، مظاهره او احتجاجونه وکړي، خو قانون دا هم وایي چې له دې حق باید ناوړه ګټه وانه خستای شي.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان حق لري چې د خپل سولېزو او مشروع مقاصد او غوښتنو لپاره لاریون وکړي او په غونډو کې ګډون وکړي. دا د خلکو اساسي حق دی. د حقوقي لحاظه دا یو اساسي حق او اساسي ازادي ده د خلکو، او له دې نه استفاده کېږي. دا ډېر مهم دی. د افغانستان اساسي قانون د دې په څنګ کې خلکو ته د لاریون کولو، د غونډو کولو، د انتقاد کولو حق ورکوي. د دې په څنګ کې تاکید په دې باندې کوي چې هیڅوک حق نه لري چې په اساسي قانون کې له راغلو ازادۍ او حقوقو څخه ناوړه استفاده وکړي د ملي ګټو او ملي منافعو په ضد باندې.
هوډمن هم اعظمي ته ورته خبره کوي او وایي په کابل کې د مظاهره کوونکو عمل ځکه هم سم نه و چې د توتاب پروژه تخنیکي او اقتصادي ده.
دا ټول مظاهره کې وسوله، دلته خلک یا کوم کسان سره وتلي وو، هغوی په لاریون کې پرمختیایي پروژې غوښتنه کوله چې ګنې هغه د دې د سیمې نه باید تېره شي، د مشخص سیمې نه باید تېره شي. ځینې مسایل چې دي هغه ډېر تخنیکي دي، یعنې ځینې اقتصادي او پرمختیایي پروژې چې دي هغه سره باید سیاسي برخورد ونه شي. هغه تخنیکي دي، هغه کومې څېړنې او ارزونې چې د حکومت د مسؤول دولت لخوا کېږي باید هغه واورېدل شي، او که چېرې هغه سم وي او د قانون په اساس باندې برابر وي او هغه تخنیکي ارزونه چې کومه شوې ده هغه په اقتصادي او د پراختیایي لحاظ باندې د خلکو د ولس په ګټه وي باید هغه ومنل شي.
اجمل هوډمن وایي مظاهرې او ولسي پاڅونونه تل جمهوریت ته ګټه رسوي او جمهوري ارزښتونه پیاوړي کوي، خو سیاسي ګوندونه او ډلې باید د خلکو له احساساتو ناسمه ګټه وانخلي.
جمهوري حقوقو لحاظ یا د ولسواکۍ د حقوقو په لحاظ باندې خلکو ته دا حق ثابت کړي په قوانینو کې، اما کوم سیاسي ګوندونه یا سیاسي پارټۍ چې دي داسې به له دې حق نه څنګه استفاده کوي، د خلکو له احساساتو نه څنګه استفاده کوي، څنګه غواړي چې فشار وارد کړي په حکومت باندې او د دې تر شا خپلې شمېر غوښتنه چې هغه ممکن مشروع ونه اوسېږي یا د ملي ګټو سره همغږي نه وي هغه په حکومت ومني، دا به یو سم حالت نه دی. یعنې سیاسي ډلې او سیاسي ګوندونه باید د خپلو خلکو د احساساتو نه او د هغوی د باورونو نه باید ناوړه ګټه وانخلي، یعنې یا په مظاهرو په لارونو کې داسې مسایل مطرح نه کړي چې هغه
د کابل پونتون حقوق پهنځي استاد ودیر ساپای هم ورته خبره کوي او وای د خپل حق لپاره پاتېدل د ستاینې وړ خبره ده. دا وای یوازې په جمهوریت ټولنه نه بلکې په استبدادي ټولنو کې هم باید خلک د خپل حق غوښتنو په مخه پاتي.
د خلکو حقوقو لپاره پاتون او پاتېدل په هر صورت سره برحق یو عمل ده. کدا په قانون کې د مملکت ورته حق ولري کونه لري په استبدادي رژیمونو کې هم کولس حق ولري او دا جرأت وکړي خپل حق لپاره پاتېدلی شي، مګر خبره دا ده چې اصل حق او ناحق د یو ګروپ یا یو ګروه د خلکو دا باید معلوم شي چې په حق پاتېدلی دي که په ناحق پاتېدلی دي، او یا دا تحریک شوي دي او دوی باندې نوم پاڅون دي. د اساسي قانون د افغانستان کې اتباعو ته حق ورکړل شوی چې په مدني توګه په مسالبتامیزه صورت سره خپلې غوښتنې مطرح کړي، لاریون وکړي، مظاهرې وکړي. اما دا چې دوی په منځ کې پخواني بیوروکراتان او اوسني بیوروکراتان د خاص په قومي مسایلو وړاندې کولو باندې غواړي یو نېشنل یا ملي پروژه مخه یې وګرځوي یا خنډ واقع شي، دا بیا په حق نه دي.
حکمت الله اعظمي وایي د هزارګانو وروستۍ مظاهرې په حق به دلیل هغه وخت ورکول کېدای شو چې دوی خپل حق لپاره لاریون کړی وای. اعظمي وای برعکس هغوی پر حکومت تور پورې کړ چې د دوی له سیمو د برېښنا مزي ځکه نه تیروي چې له دوی سره تعصب لري او توپیر ورسره پالي.
ګوره د هزاره ورونو یو دغه دا دی چې زموږ سره تبعیض دی، دوی وای زموږ درد برق نه دی، برق مو تبعیض دی. یعنی دا په دې معنا چې د دغه د ټوټاپ چې دی وسو ته یادی دا په دې خطر د بامیانو تخنه تیری چون چې ازارګان روی دی، یعنی د دې ادا ده. مګر زما په فکر دغه ادا کاملا غلطه ده او دوی د همدغه لپاره تظاهرات کوي چې زموږ سره تبعیض کیږي. مګر زه وایم که حتی دغه د اشرف غنی قوم هم ری وای، احمدزي قوم هم په دغه ځای کې وای، بیا به هم اشرف غنی یا هر څوک چې په راس کې دی دغه لاین به د دې لار څخه نه تیرولی، چون چې تخنیکي مسایلو کې دا ګټور نه دی افغانستان ته، دا ملي مسایلو ته ګټور نه دی، چون چې دوی چې کوم فیصله اخیستې ده هغه اغه تخنیکی مسائل په نظر کې نیولو سره د سالنګ پر لاره کې
هوډمن دانه غنی چې ګواکې د کابل مظاهره د یو قام د ټولو ولس استازیتوب کوي. د وای د بیکاری، امنیت او د سينور مهمو مسالو زد هیڅ کله خلکو لاریونو نه کړ، خو د دې پروژې په اړه اقدام وکړ. د خبره دا هم نه سم ده چې ګواکې لدی مظاهره سره په ټولو نه کې توکمیز ویش او چاو د لا پراخیږي.
کوم کسان یا کوم سیاسي ده یا د مدني ټولنې فعالین یا سیاسي ګوندونه چې دا مسله مطرح کوي چې د ټوټاپ پروژه باید هماغه د سالنګ د لارې نه ولګېږي کومه لاره چې حکومت غوره کړې ده، هغه به د یو قوم پورې مربوط خلک نه دي، هغه به د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو د بېلابېلو ژبو د بېلابېلو سیمو اوسېدونکي دي. یعنې فقط زما غوښتنه دا ده چې رسنۍ دغه مغالطه ونه کړي، ګنې دا مسله یوازې د پښتنو د هزارګانو منځ کې یوه مسله ده، دا په ملي سطح باندې یو مسله ده. صرف یو سیاسي ډله کېدای شي چې د اقتصادي پروژې نه ممکن سیاسي استفاده کوي دغه مسله مطرح کوي، اما عمومي حق په افغانستان کې د ټولو ولس دا دی چې برېښنا ده او که نور خدمات او اسانتیاوې دي
د کابل سولې او شخړو مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي زیاتوي چې په وروستیو کې داسې یو دود جوړ شوی چې خلک یا ځنې ډلې ګڼي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت نامشروع کارونه هم مشروع کولی شي چې دا سم کار نه دی.
متاسفانه په دا واخیر کې اوس داسې یو نظریه خپره شوې ده چې مظاهرې وکړه کابل سړکان بند کړه هر نو غشتنی ته یماده کیږي، لکه مثلا په انتخابات کې وشو ډاکټر صاحب عبد الله کم پراووته مشروع شي نه مشروع کی، یعنی دا یو پریکټیس باندې بدل سی. سبب ډیر عادي موضوعات به هر قوم خپل لکه لشکر کشي او په مظاهرو باندې سړکان بندول شي، څو پوری حکومت باندې فشار راوړل سی چې خپل نه مشروع شي مشروع وګڼل سی. زه دغه مخالفه نور سولامیزه مظاهری خود دې مدني حق دې خپل आवाज پورته کوي خپل غشتنی مطرح کوي.
خود سیاسي او قانوني چارو په اجمل هوډمن زیاتوي په عمومي ډول کوم ظاهرو او لاریونو ته ولیدل شي نو دا ښه پرمختګ دی.
عمومي توګه باندې کوم دا مخایسه کوته دی افغانستان کې او ښه پرمختګ وکړی چې مخکې به وښنه یا شرایط چې دي هغه انتګریز او وسایل او الله نه مطرح کېدلې. نن چې کله خلک راوځي دي او پرمختیایي پروژې په سر باندې هغه د لاریون په شکل باندې یو سوله ییزې مبارزې له لارې مطرح کوي، دا په افغانستان کې پرمختګ دی. هغوی داسې
د کابل پوهنتون حقوق څانګې استاد ودیر ساپای زیاتوي د افغانستان سیاسي جوړښت داسې دی چې پکې به داسې مظاهرې روانې وي. دی وایي د تعلیم له زیاتېدو پرته سیاسي شعور نه پخېدای شي او نه پراخېدای شي.
جوړښت د افغانستان د فعلي حکومت او ټولنې دغسې راغلی دی چې همدا ډول خبرو ته به سپورټ ورکوي او دننه او بهر نه به حمایه کېږي او تحریکات به ورسره کېږي تر څو چې سیاسي پختګي په ټولنه کې نه راغلي، تر څو چې سواد یا لیټریسي دا عام شوی نه په ټولنه کې، دا به همداسې شکل ولري لکه د قبیلوي او قومي او سمتي او ژبني او مذهبي تعصباتو په بنا باندې هر یو به دا رقم خپل ارزوګانې او خواهشات مطرح کوي. که سواد پرسنټیج لوړ وي سیاسي شعور